السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن سه شنبه د خبرګولی یا جوزا ولسمه او د جون و منیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دهله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي، په سر کې پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب آی سی آر سی مشر پر مخ په زیاتېدونکي اقتصادي بحران او بېوزلۍ اندېښنه وښوده. ایلو فیلون پرون په یوه ټویټ کې ویلي دي چې دای تر اوسه زیات خلک په کابل کې ویني چې د خپل کور وسایل پلوري چې په پیسو یې خواړه واخلي. هغه زیاته کړې چې د اقتصادي بحران په ژور کېدو سره په میلیونونو خلک له فقر او بېوزلۍ سره مخ شوي دي. د ښاغلي فیلون په وینا دغه بحران د نړیوالې ټولنې د هڅو له همغږۍ کېدو پرته نشي کابو کېدی. د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف وایي په افغانستان کې ماشومان تر بل هر وخت اوس دې ته ډېره اړتیا لري چې ښوونځي ته لاړ شي. یونیسف پرون په یو ټویټ کې د زده کړې لپاره د نړیوال مشارکت د مالي موسسې د مرستو په مننې سره ویلي چې په دغو مرستو به په میدان وردګو ولایت کې د چټکې روزنې د یوه مرکز ملاتړ وکړي. یونیسف دغه راز ویلي چې د ټولو ماشومانو د زده کړې د دوام لپاره د 15,000 ټولنیزو مرکزونو ملاتړ کوي. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې له اړو کسانو سره د مرستو په ترڅ کې په بادغیس، روزګان او کونړ کې له زرګونو کورنیو سره د مرستو خبر ورکړی. د پروګرام په خپله ټویټر پاڼه کې ویلي چې تیره اونۍ یې په دې ولایتونو کې نږدې 1000 کورنیو سره د خوړو او نغدو پیسو مرستې کړي دي. ټاکل شوی چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې له هغو افغانانو سره وګوري چې جرمني او یا هم نورو هیوادونو ته روان دي. د جرمني د ډي پي اي خبري اجنس د راپور لمخې انالینا بیربوک به پاکستان ته په سفر کې پر دې سربیره په اسلام آباد کې د جرمني د سفارت او د جرمني د نړیوال همکارۍ د ټولنې له کارکونکو سره هم وګوري چې له میاشتو میاشتو راهیسې یې له خطر سره مخامخ د هغو افغانانو په ایستلو کې مرسته کړې چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته هغه هیواد ته تللي یا تښتېدلي دي. د روسیې لپاره د امریکا سفیر جان سلیوان وایي تمه نشته چې د واشنگټن او مسکو اړیکې دې په نږدې وخت کې ډېرې ښې شي. د دغو دواړو هیوادونو اړیکې وروسته تر دې نږدې د سړې جګړې وروسته حالات په څیر خراب شوي چې روسیې پر اوکراین بې دلیله یرغل پیل کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا د اوکراین جګړه د خپل تاریخ د عطف ټکه یادوي او هدف یې د امریکا د سلطې په وړاندې پاڅون یادوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون له زیمبابوې دوهمه 500 اوریزه لوبه وګټله او دا لوبلړۍ یې په خپل نوم ثبت کړه. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتاک وایي چې افغان لوبډله تر اوسه ښه ځلېدلې.
تر اوسه په دې سیالیو کې افغانستان ډېر ښه لوبېدلی ده. په جدول کې په دریم مقام کې ځای لري. د سترو هیوادونو څخه په دې سیالیو کې تر اوسه افغانستان مخکې دی او خپلو سترو سیالانو ته تر اوسه په دې سیالیو کې په سترو توپیرونو سره ماتې ورکړې.
دغه لوبې د نړیوال سوپر لیګ سیالیو لپاره ترسره کیږي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. نن د خوندي خوړو نړیواله ورځ ده، خو میلیونونه افغان ماشومان په تیره په خوارځواکۍ اخته دي. خوندي خواړه کوم دي؟
هغه خواړه دي چې نه تنها انرژي تامینوي، بلکې د متاثر د ژوند په رشد او نمو کې هم رول لري.
سعودي عربستان اعلان کړی چې سږ کال ښځې بې محرمه هم حج ته تللی شي، خو افغان میرمنې وایي
زموږ دولت چې دی هغه اوس ښځو ته اجازه نه ورکوي چې یوازې دی ولاړ سي، که هغه مثلا د حج مراسمو ته اوسي نور هیوادونه اوسي.
کونړ کې د اور مړ کېدو ته ولسی حشر پیل شوی.
پټنور جماعتونه چې موږ وینا کړل چې ټول هیڅ څوک پاتې نه شي، ټول لا ټیک چې کېږي ټول پاتې نه شي، نو صاحب ډیر ستاسو الله.
او د ایران شپاړسو ښارونو کې متقاعدینو مظاهره کړې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګې ته خراغ لې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. د سر موضوع دا ده چې نن د جون ومه د خوندي یا مسؤونو خوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ سکال داسې مهال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې نږدې نیمایي وګړي کافی خواړه نه لري او دغه راز د خوراکي موادو د بایو د زیاتوالي له امله هم ډیر خلک سالمه یا ښه خواړه د ځان لپاره نشي برابرولی. په افغانستان کې د خوړو د کمی له امله دغه راز په سلګونو زره ماشومان هم په خوارځواکۍ اخته شوي. نور په دې راپور کې اورو چې نوریاس نوري چمتو کړی.
دا په خوارزواکۍ د اخته یو ماشوم ژړا ده چې د اورزګان په مرکز د ترینکوټ په روغتون کې په بستر پروت دی. دا یوازې دغه ماشوم نه دی چې ورته کافي خواړه نه دي ورکړل شوي او په خوارزواکۍ اخته شوی، بلکې د ده په شان په سلګونو زره نور ماشومان هم په افغانستان کې په خوارزواکۍ اخته دي او همداراز په میلیونونو نور کسان هم د خوړو له کمی سره مخامخ دي او هر خواړه چې ورته پیدا شي پرې خپلې ګیډې مړوي. د ملګرو ملتونو په حواله د افغانستان شاوخوا نیمایي وګړي د خوړو خوندیتوب نه لري، یعنې کافي خواړه نه لري چې وی خوري. نن سیشن بی د جون ومه د خوندي یا مسونو خوړو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. سکال دا ورځ د لا خوندي خوړو او د لا ښې روغتیا تر عنوان لاندې لمانځل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO دا ورځ هر کال د دې لپاره لمانځي چې د هغو خطرونو مخه ونیسي چې د خوړو له امله رامنځته کیږي، هغه په نښه او حل لارې عمومي او د انسانانو روغتیا له ښه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا په نړۍ کې هر کال په هرو لسو کسانو کې یو تن د خوړو له امله پر ناروغیو اخته کیږي او زیاتوي په داسې حال کې چې خوندي یا مسونه خواړه د ښې روغتیا نښه ده. نامسونه یا ناسالم خواړه یا غذا کولی شي ډېرې ناروغۍ رامنځته کړي. یوه مهمه ناروغي چې په افغانستان کې د خوړو د کمبود یا ناسالم غذایي سیستم په نتیجه کې رامنځته شوې، هغه په دې هیواد کې په خوارزواکۍ د پسلګونو زره ماشومانو اخته کیدل دي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وایي سالم خواړه د انسانانو په وده او همداراز د ورځني انرژي په تامین کې خورا مهم رول لري او که ورته ونه رسیږي ډېرې ناروغۍ رامنځته کوي چې یوه یې هم خوارزواکۍ ده. خغلی راسخ تیر مخام ازادي راډیو ته په دې اړه چې د خوړو نشټوالي څه ډول ناروغي رامنځته کوي وویل:
متاسفانه د غذایی موادو نشټوالی د مختلفو امراضو خصوصا د خوارزواکۍ سبب بیا بلخاصه په میندو او په ماشومانو کې کیږي او د دې په ترڅ کې مختلف امراض منځته راځي. متاسفانه ځینې وختونه دغه مرضونه چې د خوارزواکۍ په نتیجه کې منځته راځي حتی د انسانانو ژوند هم اخلي، خصوصا ګلالي ماشومان ډیر زر د خوارزواکۍ له امله له منځه ځي.
د ملګرو ملتونو په حواله په افغانستان کې شاوخوا 11 لک ماشومان د قحطۍ او خوارزواکۍ له کبله د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د خوړو د نړیوال پروګرام د اټکل له مخې د افغانستان شاوخوا 19.8 میلیون وګړي په لوږه کې ژوند کوي. په افغانستان کې د خوراکي موادو بیه هم ډېرې پورته تللي چې ډېر خلک د اخیستو وس نه لري. ملګرو ملتونو ویلي چې سږکال په افغانستان کې اړو کسانو ته د مرستو رسولو لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوړو نشټوالی څه ډول ناروغي رامنځته کوي او دا چې مسؤون یا سالم خواړه د یو انسان لپاره څومره مهم دي. په دې اړه یو ځل بیا د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وایي:
مسؤون خواړه د انسانانو په وده او همدارنګه د ورځنۍ انرژي په تامین کې ډیر خورا نقش لري او یو خورا با اهمیت او با ارزښت موضوع ده. مسؤون خواړه کوم خواړه دي؟ مسؤون خواړه هغه خواړه دي چې د ممتازو نه تنها انرژي تامینوي بلکې د ممتازو د ژوند پر رشد او نمو کې هم خورا عمده رول لري. نو باید موږ هیوادوال کوشش وکړي چې خپل ځان ته او همدارنګه خپل کورنۍ غړو ته مسؤون خواړه برابر کړي.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر احمد ولی راسخ وو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
سعودي عربستان سکل اعلان وکړ چې خځې له محرم پرته هم حج ته ورتللی شي، خو په افغانستان کې بیا یو شمیر خځې وایي تمنه لري چې دوی ته د بیل محرمه په حج کې د ګډون اجازه ورکول شي. دوی دا خبره په افغانستان کې پنجونو او خځو لګول شوو محدودیتونو ته په کتو کوي. د طالبانو د حج او اوقافو او د امر بالمعروف وزارت په دې اړه تر اوسه راولاړو شوو اندېښنو ته ځواب نه دی ویلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سعودي عربستان د نوې پریکړې پر بنسټ مسلمان خځې له دې وروسته کولای شي بیل شرعي محرمه د حج فریضه د ادا کولو لپاره د هیواد تولاړ شي. دا لومړی ځل دی چې د عربستان دولت مسلمان خوځو ته بیل محرمه د حج په مراسمو کې د ګډون اجازه ورکوي. خو په افغانستان کې آیا طالبان به اجازه ورکړي چې افغان خځې بیل محرمه تر عربستان د حج لپاره ولاړ شي؟ کابل میشتي جولیا پارسی وایي طالبان هغو خوځو ته چې محرم ورسره نه وي آن دولتي ادارو ته د دننه کېدو اجازه نه ورکوي. دا خو لا ډېره لرې ده چې اجازه ورکړي له افغانستانه ووځي.
هغه محدودیتونه چې په افغانستان کې په خزو لګول شوی د اسلام په هیڅ ځای کې نشته. ان په عربستان کې چې یو اسلامي هیواد دی او ټوله مسلمانه نړۍ د عبادت لپاره هلته ځي، په افغانستان کې خزي نشي کولای ل یو ولایت بل ولایت ته ولاړ شي.
د کندهار اوسیدونکو خون کې شبنم د عربستان د افریقا په افغانستان کې د عملی کې دوړ نه بولی،
خو زموږ دولت چې دی هغه اوس فعلاً شته اجازه نور کوي چې یوازې دی ولاړ سي بل هیوا ته، که هغه مثلا د حج مراسم ته اوسې نور هیوادونه اوسې کراته اوسې خپل هیوا ته یا هم نور هیوادونه ته تاګ اوسې.
ومغختل په دی اړه د طالبانو د حج او وقافو او امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارتونو نظر هم واخلو، خو یاندویانو یې ځواب را نه کړ. په ورته وخت کې پر دینی مسایلو یو شمیر پوهان د دینی متونو لمخې بې له محرمه د څو خزو سفر روا بولي. عبیر زیایی چې په دینی علومو کې دکتورا کړي وایي،
عربستان چې دینی او شرعي علومو کې پرمختګ کړی کولی شي چې اجتهاد وکړي او فتوا ورکړي چې اوسنۍ نړۍ سره تضاد کې نه وي، ځکه اسلام هغه څه مني چې د خلکو لپاره ستونزمن نه وي.
طالبان اوس لدی چې پر افغانستان واکمن شول پر خوځوی خورا سخت محدودیتونه لګولي. اوس مهال په افغانستان کې خزي بې له محرمه د اوګد سفر اجازه نه لري. تر خوایلش په ګمټولګي پورته د جنو خونځي تړلې او په ډیرو دولتي ادارو کې له خوځو د کار حق اخیستل شوی دی. د دې ترڅنګ طالبانو په خوځو مخ پټول اجباري کړي او آن تفریحي پارکونو ته د دوی په ورتګ هم محدودیت وضع کړي. د طالبانو د حج او اوقاف وزارت د شمیرو لمخې څا کال به له افغانستانه د حج په مراسمو کې د ګډون په موخه دیار لزر 1502 اتیا تنه عربستان ته ولاړ شي. خدا نه وایي چې په دې شمیر کې څومره خزي شامل دي.
ازادي رادیو په لاندو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلې اور چې په ځینو سیمو کې مړ شوی، د زلغوزو او نخترو ونو په ګډون د څو کیلومترو په ساحه کې ډېرې ونې سوځولې دي. د کونړ د اوسیدونکو په وینا د دې ولایت د چاپې درې ولسوالۍ په تورتم ځنګل کې اوس هم اور بل دی او د سیمې خلک نن په حشر وروزی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې لګیدلو اورونو ډیر ځنګلونه سوځولې او په لسګونو زره د زنغوزیو او نختر ونو په ګډون ډیر نورې ځنګلي ونې سوځولې دي. د کونړ د چپې درې د بدګاد کلي او اوسیدونکو جمال الدین تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په تورتم ځنګل کې اور تر اوسه نه دی مړ شوی. د هغه په خبره پرون هم د سیمې اوسیدونکو هڅه وکړه چې هغه ووژني، خو نن د کلي له ټولو اوسیدونکو غوښتل شوي چې د دې اور د وژلو لپاره هڅې وکړي.
اور مهار نه دی، اور ته چې سبا ډېر خلک وځي تقریبا چې زموږ جماعتونه دي په څلور جماعتونو کې موږ وینا کړله چې ټول هیڅوک پاتې نه شي او هر څه چې ملاتړ په حساب باندې
تر دې مخکې د کونړ د چپې درې اړوند ځینو ځنګلونو او د دې ولایت د نورو سیمو په ځنګلونو کې هم د اور د لګېدو راپورونه ورکړل شوي وو چې زموږ د سیمه ییز خبریال په وینا هغه تر ډېره کنټرول شوي، خو د نورستان په ځنګلونو کې د لګېدلي اور د مړه کېدو په اړه ضد نقیزې څرګندونې کېږي. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالرقیب تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د شام درې په ځنګل کې چې څه کم دوه اونۍ مخکې اور لګېدلی و اوس یو څه کنټرول شوی دی. نوموړي دي دغه اور او د زیانونو په اړه یې وویل.
کوم اور چې په دره شام کې د نورګرام ولسوالۍ مربوط یاد لګېدلی و هغه تقریبا په اندازه د 15 کیلومتره طول کې ډېر بې حسابه قوي ځنګلونه ول، مهم مختلف هغه د نیالګي ول پکې چې د نخترو قیمتي نیالګي د جلغوزي او حاصلات د مسلمانانو ترلاسه کول نیالګي هغه ټول له منځه تللي دي. د خفغان خبره ده دغه دویم د جودان اور بلو د نن 14 تاریخ ده. نن فضل د خدا دی اوس هم هر څه ده او د ولسم نوې پایره په پایره د کلیوال حال د زی او د ګندې د شاوخوا د منطقې صافي اور مهرسو ده. یو 99% اور مهرسو ده ان شاء الله.
د نورستان او کونړ یو شمیر اوسیدونکو په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال ته ویل چې د نورستان ولایت د واما ولسوالۍ په بونی ځنګل د دې ولایت مرکز پارون ته نږدې په کانتي وا ځنګل او د غراز د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په ځنګل کې لګېدلې اورونه اوس مړه شوي یا کنټرول شوي او د کونړ د چپې درې له تورتم ځنګل پرته چې اوس هم پکې اور بل دی په نورو سیمو کې اورونه کنټرول شوي دي. نورستان او کونړ سیمه ایزو چارواکو مخکې په ځینو ځنګلونو کې د اور د مړ کېدو خبره کړې وه، خو په دې وروستیو دوه درې ورځو کې چې د دواړو ولایتونو په ځنګلونو کې د لګېدلو اورونو د دوام ادعاوې شوې له څه ویلو ډډه کړې ده. د نورستان او کونړ ولایتونو اوسیدونکي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندویو ټولنو غواړي چې په راتلونکي کې دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره دغو ولایتونو کې د اور وژلو لپاره لازم امکانات برابر کړي، ځکه د دوی په وینا د سیمې د خلکو اقتصاد تر ډیره پر همدغو ځنګلونو پورې تړلی دی. د نورستان او کونړ ځنګلونو د لرګیو پر تولیداتو سربیره د غراز د ځنغوزو لونو خلک ډیر حاصلات راټولوي چې ډیری د چین په ګډون نورو هیوادونو ته صادرېږي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور کورنی راپورونه هم درته لرو، خو اوس د ایران اړوند یو موضوع. د ایران په لکتر لګاش پاړه سو خرنو کې د متقاعدینو د اعتراض په ترڅ کې د پولیسو لخوا د یو شمیر معترضانو د نیولو راپورونه ورکړل شوې دي. دغه معترضانو په تنخواو کې د انډول راوستو او د متقاعدینو د امتیازاتو د زیاتوالي غوښتنه کوله. تفصیل په دې راپور کې.
پرون دوشنبه د ایران د پلازمینې تهران او نورو ښارونو کرج، زنجان، اصفهان، آرا، کرمان، اهواز، مشهد، شیراز په ګډون په لږ تر لږه شپاړسو ښارونو کې خلکو مظاهرې وکړې. د ایران د کارګرانو خپلواکې اتحادیې ویلي چې ټاکل شوی وه په تهران کې د متقاعدینو اعتراضه لاریون د برنامې او بودیجې د سازمان په مخ کې وشي، خو د زیاتو امنیتي ځواکونو د حضور له امله یې مخنیوی وشو. د اتحادیې دغه راز ویلي چې یو شمېر معترضان د ښځینه او نارینه پولیسو لخوا ونیول شول او یو نامعلوم ځای ته ولېږدول شول. د شیراز د اعتراض په اړه په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې یو شمېر معترضان ځینې شعارونه له ځان سره لیږدوي چې پکې لیکل شوي زموږ دسترخوان خالی دی. د راپورونو له مخې په تبریز کې له معترضانو سره نور خلک هم یو ځای شوي وو او د حکومت ضد شعارونه یې ورکول. د پرونیو اعتراضونو ګډونوالو غوښتنه کوله چې په تنخواو کې د انډول رامنځته شي او د متقاعدینو میاشتنۍ تنخواوې د 10% زیاتې شي. په وروستیو کلونو کې په ایران کې متقاعدینو، ښوونکو او کارګرانو د خپل معیشت د وضعیت په وړاندې په کراتو اعتراضونه کړي چې ډیر ځلې د امنیتي ځواکونو له سخت غبرګون سره مخ شوي دي. د ایران اقتصاد چې د امریکا لخوا پر دې هېواد لګول شوو اقتصادي بندیزونو له امله له مخکې ځپل شوی، د کورونا خپرې شوې اوبا هم ډیر زیانمن کړی او ویل کېږي چې د کورونا له امله شاوخوا 2 میلیون کسان بیکاره شوي دي. د رسمي شمیرو له مخې په ایران کې د انفلاسیون یا تورم کچه اوس په سلو کې 45 ده.
له خبرونو ور اخوا
له خبرونو ور اخوا ټولګي کې مهم درته په زړه پورې مطالب راټول کړی دي، خو په پایل کې راځي دا وورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړي. احمد تکل د دغه ورځپاڼو پاڼې اړولې.
د امریکا چاپ انترسپټ مجلې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د قربانیانو هغې غوښتنې ته کتنه کړې چې پر ولسمشر جو بایډن یې په افغانستان کې د بشري بحران په حل کې د مرستې غږ کړی. خبرونه لیکي په افغانستان کې د بشري بحران یو علت د افغانستان بانک د شتمنۍ کنګل کول او د دې شتمنۍ د ویش لپاره د بایډن د ادارې پریکړه ده. په دې اړه د 13 فبروري میاشتې د پریکړې له مخې د دې شتمنۍ نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړې کیږي، خو لیکوال استدلال کوي چې د دې پیسو ډیره برخه د قربانیانو د کورنیو پر ځای ښایي د وکیلانو او حقوقي چارو پر مصارفو ولګول شي. د دې پیښو د ځینو قربانیانو کورنیو په تیرو کلونو کې د سپتمبر د 11مې د حملو په قضیه کې پر طالبانو دعوه کړې، او ځکه د بایډن ادارې د افغانستان بانک نیمایي شتمنۍ د دوی د دوسیو د څېړنې د لګښتونو لپاره ځانګړې کړه. د انټرسپټ د راپور په دوام کې د هغې ټولنې د مرستیالې خبرې راغلي چې نوم یې د سوله ییز راتلونکي لپاره د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنۍ. کیلی کمبل چې تازه له افغانستانه راستنه شوې ده ویلي دي د افغانستان خلک د وچې ډوډۍ د لاسته راوړلو لپاره ساعتونه په کتارونو کې درېږي او هر خوا په خورځواکۍ او نورو ناروغیو اخته ماشومان لیدل کېږي. نوموړي ویلي دي چې د افغانستان خلک د سپتمبر د 11مې د حملو مسؤل نه، بلکې دوی هم د امریکا د خلکو په څیر قرباني شول. انټرسپټ د میرمن کمبل له قوله زیاتوي چې نوموړي وایي که دا پیسې له افغانانو واخیستل شي نو د خواشینۍ خبره به وي. یوریشیا ریویو خبرونې د افغانستان لخوا د اسلامي دولت ډلې یادایش د ګواخ موضوع راخیستې ده. خبرونه لیکي په افغانستان کې د داعش حضور د منځنۍ اسیا د هیوادونو او نورې نړۍ لپاره د اندېښنې وړ مسله ده. په مطلب کې د داعش ډلې د هغې ادعا یادونه شوې چې وایي تېره میاشت د افغانستان له خاورې څخه د تاجکستان پر لور څو توغندي وویشتل. دا برید هم د طالبانو او هم د تاجکستان چارواکو تایید کړی و، خو په برید کې چاته زیان نه و اوښتی. یوریشیا ریویو زیاتوي چې پر تاجکستان د داعش دا برید ښایي چې پر طالبانو د امنیت اعتبار نشي کېدی او طالبان د هغې ژمنې په عملي کولو کې پاتې راغلی دي چې د افغانستان له خاورې څخه به بل هیواد ته ګواښ نه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په خپل نوي راپور کې ویلي اسلامي دولت ډله او القاعده شبکه به له 2023 کال مخکې د افغانستان له خاورې د نړیوالو حملو د ترسره کولو توان ونه لري. طالبان هم ټینګار کوي چې داعش ډله په افغانستان کې تر ډیره له منځه تللې ده، خو په تیرو څه کم لسو میاشتو کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دې ډلې د پلازمینې کابل په ګډون د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی.
د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې له کورنیو او نړیوالو کمپنیو سره د افغانستان د قانونو د استخراج لپاره د قراردادونو پروسه چټکه کړې ده. په دې ترڅ کې د برېټانیا د میتال شرکت یو پلاوی وړمه ورځ له طالب چارواکو سره کتلې دي او دغه پلاوی غواړي چې په کابل کې یا په ټوله کې په افغانستان کې په کرومایټ ډبرو باندې پانګونه وکړي. په عین حال کې د چین د ایم سی سی کمپنۍ مسؤلین هم چې د مس عینک د کان قرارداد یې ترلاسه کړی په کابل کې دی او پرون د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال سره کتلی دي. نوریاس نوری د اقتصادي چارو له کتونکي ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه دا پوښتنه کړې چې ولې د طالبانو حکومت د قانونو د استخراج لپاره له کمپنیو سره د قراردادونو د پروسه چټکه کړې ده.
د طالبانو حکومت سخت اقتصادي مشکلات سره مخامخ ده. نړیوال مرستې ورباندې قطع دي او په رسمیت پیژندل شوي نه دي، نو په دې خاطر باندې دوی هلې ځلې کوي چې د داخلي منابعو څخه امکانات ترلاسه کړي تر څو خپل جنگي ماشین او امنیتي ساختار او دولتي سازمان وچلوي. هغې لپاره خود ډېر پیسې پکار دي. آسان ترین لارې همدغه دي چې معدن په قراردادونو کې ورکي، هم خصوصي سکتور د افغانستان ته او هم خارجیانو ته.
حافظ صاحب، د قانونو په برخه کې هغه کورنیو او نړیوالو قوانینو ته په پام، په دغو قراردادونو کې شفافیت ستاسو په نظر څومره په پام کې نیول کیږي؟
دا چې په دا قراردادونو کې شفافیت شتون لري که نه لري، د دې اټکل اوس مخکې له وخته دی. اما دا شی ویلی شو کله چې په یو رسمي او پیژندل شوي بیدنګ یا په اصطلاح مناقصه کې دا موضوع اعلان نه شي، ټول بین المللي مؤسسات په خبر نه وي او غټ شرکتونه چې په معدنو کې کار کوي په کې ګډون نه کوي او دا یو اړخیز وي او یوازې یو یا دوه هیواد پورې مربوط وي، نو دلته بیا رقابت نه شي کېدلی او دلخوا قیمت د هغه هیواد هلته تحمیلیږي کوم چې په مارکیټ کې بې رقیب پاتې شوي دي.
بلې حافظي صاحب، د دغو قراردادونو یو بل اړخ هم حقوقي دی. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې نړیوال مشروعیت نه لري. آیا دغه قراردادونه چې دا حکومت کوي قانوني دي او د هغو کمپنیو سره یا نړیوالو کمپنیو سره چې کیږي له مشروعیت څخه برخمن دي؟
دا چې آیا دا مشروعیت لري یا نه لري، په ملي کچه هغه هیوادونه حق د قراردادونو د امضا لري چې په رسمیت پیژندل شوي وي او اقتصادي او سیاسي کنوانسیونونه یې امضا کړي وي. هغه هیوادونه چې په رسمیت پیژندل شوي نه وي حکومت یې، نو اربیتریشن یا هغه حل منازعات د قراردادونو چې په هغه کې پیشبینی کیږي د یو معتبر مؤسسې له لارې نشي کېدلی، لکه مثلا اربیتریشن آف لندن بورس مارکیټ یا مثلا نیویارک یا فرانکفورت، دغه امکانات څخه څوک ګټه نشي پورته کولی. او بل دا چې اوسنی حکومت د دې تجربه نه لري چې دغسې ستر قراردادونه په واقعي لحاظ سنبال کړي، نو زما ویره دا ده چې امکان لري د افغانستان ګټې پکې خوندي ونه ساتل شي او بیړنۍ بڼه ولري د دغه اوسنی مشکل د رفع کولو لپاره دوی هلې ځلې وي او مخې یواز یم دا وی چې یو اندازا پیسې ترلاسه شي او کدا موضوع وي سو الخیزه مشکلات افغانستان ته پیخې یول دا چې خمادن دیو نسل ملکیت نه دی د ټول نسلونو د افغانستان لپاره د راتلونکو لپاره باید دا وساتل شي دوه هم دا چې بین المللي قراردادونه باید د بین المللي معیارونو او نرخونو پر بنسټ وي اوس مهال د مثال په توګه دا اسکارا د بری مونږه صادرو بین المللي قیمت څخه ډیر په ټیټ قیمت کې دا زی حال دا چې په دنیا کې قیمت تر یو سلو پنځوس ډالر پورې رسیدلې دي زموږ قراردادونه د ډیر لږ پیسو په مقابل کې ترسره کیږي نو د افغانستان د منافعو د ساتنې لپاره موږ ضرورت لرو چې د ټول ملي امکانات څخه ګټه پورته کړو او دا هغه وخت ممکن دی چې افغانستان د یو سیاسي مناسب بستر څښتن وي او تر څو چې دا سیاسي بستر رامنځته نه شي هر قرارداد د افغانستان په ګټه نه وي او د نورو
د اقتصادي چارو شنونکي ازرخ شافیزی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لري زموږ خبرونې زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوي یو اوس هم ورزو ستاسو یو شمیر پیغامونه ته.
السلام علیکم زه غلام خان مجاهد د لوګر لسیمه تای سر سماج کې ما او پس له سلام نه زموږ د کوچانو مشکلات چې په افغانستان کې ډېر او مشکلات سره مخامخ دي او جعفری حکومت کې موږ له مشکلات سره مخامخ وو او اوس په اسلامي امارت کې موږ مشکلات ډېر به حد زیات دي ورور چې موږ مالچرونو ټول زور واکول اندې کړی دي غصب کړی دي موږ کومالداري دي موږ نه مالچرو الله سره ور کړی دي لاس موتلې دي نو هغه ته د ورور موږ اوس په کوسمو کې نه پریښودل کې حکومت کارونه مرام دي بندې ورور موږ کوروندو ته نه پری دي چې موږ مالداري واغه موږ الله صبر کړه دي موږ مال شرونه چې دي هغه غصب دي یا کوم وخت من جاي من موږ سوګنه کړی دي موږ اوس مو کوم څوک موږ نه پری دي او بعضی کوم کوچان څه مالدار دي د موږ د هیڅ د مالداري د سوګنه جاي نسته چې ورور پاکستان په موږ باندې بارډرونه تړل دي موږ ټول سوګنه دي زمير په موسم باندې په پاکستان باندې وا هغه نه موږ را شرسوي ورور او دلته په داخل کې چې د موږ له نسانانو مالداري ډیره خرچه لري موږ دایل لرو له اسلامي امارت نه دایل لرو چې د موږ مشکلاتو ته باید متوجي شي له پاکستان او له ایران سره د مالداري په اړه کې تجارتونه خلاص کړي چې کوچانو واده برابر شي د کوچانو نن سبا ډیر غټ مشکل ده په افغانستان کې. السلام علیکم
هلمند ولایت تک چې ټول سوالي ته خبر کوم دا مې ارزو ده چې ورور ارته مسیر راځي موږ غریبان ته نه رسي دا ګړ مشران طالبان مو ته باید موږ سره مرسته وکړي موږ سره کومه کوشش ده د مشران په لاس د مسیر نه ورکی دا خلک چې راوړي موږ د خپل تقسیم وي ولا کې دا واته واره راځي چې موږ وسن ته مسله راغلي باید موږ سره کومه کوشش.
السلام علیکم زه محمد جان احمدی یم څه خبر کوم د پښتو ولایتي مرستاني مشتاګونه نه غواړم دا چې موږ افغانان ته مرسته ماکوي مرسته نه غواړو سوال وکړو موږ افغانان غیرتمن خلک دي په خپل موته باندې نه پکا ګټه شي او په افغانستان کې څه کارونه برابر کوي او په افغانستان لري نه سعودي عربستان تاسو نه ډیره مننه او تاسو نه هیله کوم چې دا کار وکړي افغانان مرسته نه غواړي افغانان په خپلو مټو باندې روزي ګټلی شي افغانان غیرتمن خلک دي. وسلام احترام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111401. شمیره بیا تکراروم 00422111401.
اوریدونکو په همدې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم پای ته رسیږي. په کابل کې د سهار 8:30 شوې. په راتلونکو نیم ساعت کې زما همکار سید سمیع عباس ستاسو کوربه دی.